ګرانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامونه مومنه د ډیو ریډیو په بل ډیو خبرونه کې درته ستړي مشو په خیر راغلی ویم. تیر په سیر نن هم زمونږ د پښتون ژوند د پښتون تاریخ پښتو ژبه پښتون کلتور سیولایزیشن ژوند جواک او د دې سره تړلي ډیر اړخونه د پښتنو اصل نسل همدغه زمونږ خپرونه ده. تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایم څنګه چې د څو ونو نه موږ لګیا یو په بېلابېلو اړخونو باندې خبرې کوو، نو د پښتو په ناول باندې هم موږ یو بحث شروع کړی دی. ناول د لیک یوه ډېره ښه د اثر نه ډکه یوه لاره ده، یوه ذریعه ده. په دغې باندې تحقیق هم شوی دی، خو د پښتو په ناول باندې ځانګړی دغه چې کوم دی د چا تحقیق دی او کار دی، نو هغه هم زموږ سره مېلمیي. بیا د دې چې کوم مونږ پرتله کوو، یې مونږ یعنی موازنه یې کوو د یورپ یا د یورپین لټریچر سره، یا به ووایو په خصوصي توګه د ناول سره، چېرته نه چې وي د ناول یعنی شروع شوی دی هلته نه دی، پیل شوی دی هلته نه دی، په هغې باندې هم. نو زموږ سره زمونږ دوه مېلمانه فلحال راغلي دي، او یو چې څنګه تاسو ته معلومه ده د ایډوارډز کالج د انګلیش څانګې یا د انګریزۍ د شعبې مشر هم دی، او پخپله هم په ټلویژن باندې خپرونې کوي، او د دې سره سره یو لیکوال دی، یو تحقیق کوونکی دی. زمونږ گلزار جلال یوسفزی صاحب میلمه دی. گلزار جلال یوسفزی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
او زما طرف نه تاسو ته او نور میلمنو ته او خاص کر ګرانو اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه او نیکی پرلوونه.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. او زموږ سره زمونږ څنګه چې مې درته وویل، یو خو هم د براډکاسټنګ سره یا د ریډیو د شعبې سره د هغې تعلق هم دی، د هغې ژورنالیزم سره د هغې ډېرې مودې یو سفر دی. او رشید احمد خان صاحب چې هغه په ناول باندې خپله هم کتابونه لیکلي دي او تحقیق پې لري. رشید احمد خان صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم. ډېره مننه باروت خان صاحب، تاسو او ګلزار جلال صاحب ته سلامونه او اوریدونکو ته ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ما وختي ډېر کوشش وکړو خو تاسو ټلیفون پورته نه کړ، نو کېدای شي تاسو مصروف وای. او
دا ټلیفون په هغه وخت کې په سایلنس لغه باندې وو،
خو
زه څه کار پسې وته یم نو په ټلې نه مو پوهېدلې په دې وجه باندې.
خو بس سمه ده، ما وی چې
سیو درته دا غېده پاره بخنه غواړم.
نه زه بخنه غواړم چې خامخا ما وی چې
با تاسو ته بیا ورسته کوشش وکړو چې نمبر میلاو شو. کم نمبر راځي تاسو ټلیفون کړه وغه نه میلاوي.
خو خو نو بس هغه مونږ د ډیسټم کړو. او زمونږ سره زمونږ درون ملما خوګ ملما مشر سدولا جان بر صاحب نن نشته، دغه سره مشکل دی لاین کله په دیمنس کې د هغه ټلیفون ولګید، نو ان شاء الله به موږ ځان سره مرګري کو. نیخ په نیغه براشو اوس هغه څنګه چې گلزار جلال صاحب سره می خبره کوله، وای بازی اوریدونکو بیا دغه ویل چې تاسو بحث خو په ناول شروع وو، خو موضوع په دې تیر خبرونه کې بل ته وړي، ځکه چې پکې پښتنې پکې داسې راشي چې بیا د هغې ځوابونه هم ویل وي، نو هغه هم ډېر ښه باس دی چې د پښتون تاریخ د هغه مونږ زیلې ولټو پښتون څوک دی. خو مونږ به نن راځو دغه ته، او هغه دا چې د پښتون سره چې کومې نظریې تړلي دا یو پکې ډېره زیاته ګندې چې دا بن اسرائیل دی بن اسرائیل دی. نو رشید احمد خان صاحب خو په هغه تېر دغه کې ډېر ښه مثال ورکړی وو چې د دې خوا د پښتونخوا او د بر افغانستان یعنی د بر وطن خلک دغه د نشوران چې سره کېناستل، نو وایي دوی ورته وایي چې د زمونږ د پښتنو د پښتونخوا دا خبره چې ده د زمونږ د خپله صحیح ده، او د بر افغانستان دا چې کومه ده که ځان ته اریا وي نو یا د هغوی هغه صحیح ده. داسې نه ده
څنګه یو خان صاحب دا صدیق الله رښتین صاحب خپله دغه لیکلي یادښتونه پاغې چې هغې دا خبره کړې وه، هغې چېرته راغلي وو د دې 50 کال نه مخکې پاکستان ته یو پښتو کانفرنس ته راغلي وو، هغې ته بهر حال له مولانا محمد اسرائیل صاحب سره خبرې شوې وې. نو د مولانا عبدالقدوس او هغه سره نه دا ذکر کړو.
صحیح. نو هم دغه به وایو چې کدا فرض کې سره چې مونږ بن اسرائیل یو پښتانه نو تقریبا مونږ شپږ کروڑ نه وال د وو کروڑ په منځ کې دومره خلکو ک صحیح هغه شو شماره وشه سره شمیره نه وشي او یعنی په بر وطن او په پښتونخوا په دا ټول خو د اسرائیل چې کوم پاپولیشن روالو نو هغه س نوی لکه دی خوشا یعنی د یو کروڑ نه هم کم دی د دې په معنی دا ده چې مونږ خپل ژبه هم یې رکړه شپږ کروڑ یا وو کروڑ خلکو مونږ خپل دود دستورونه هم اندې یې رکړل او بیا دا چې کندې دغه لګو خلکو خپل ژبه اوساتل شو او مونږ ډیرو خلکو غندې خپل ژبه اون ساتل شو دا ټول هغه پښتنې دي چې دا د تحقیق لپاره پکار دي چې سړی دغه کې بل دا چې خا پښتو دلته کې بل چا ویل نو اقسوکو اقسوک دی وسوک دی که پښتانه نه دي نو بل بیا دا جبه چا ویل پښتو چا ویل دا او د دې سره سره خو پک د ډي ان ا ټیسټونو مر ال هغه خپل ځای دغه تاریخ کې سیاست شوی او تاریخ هم سیاسي تاریخ وی ټول قامی تاریخ ملي تاریخ د پښتنو خو خپل تاسو وطن په دې تیر کې وضاحت کړو برق سه بون کړو چې د پښتنو تاریخ خو زیاتره غیر پښتنو لیکلې ده نو هر څه چې لیکل هر څه چې وایي او لیکي خو راز مونږ خپل دغه ته موضوع ته د ناول په اهمیت باندې چې ناول څه شی دی اهمیت یې څه دی بیا ګلزار جلال صاحب سره مې خبرې کړې دي نو د یورپ د پارلمان د قانون ذکر کاوه چې ګندې بیا د دې لپاره یو قانون سازي وشو او بیا د ناول د لارې په یورپ کې کني څه بدلون رالو نو که ناول یو عام سړی ولیکي هغه کې یو دانشور سړی یو هوښیار سړی یو تحقیق کوونکی سړی لوستې سړی یو علمي سړی ولیکي نو د هغه کې به بیا څه فلسفه یې پیږي به څه پیغام وي بیا د پښتو په ناولو باندې چې هغه کو زیاتره پکې ګندې موضوع څه ده وی خو بېلابېلې خو بیا هم چې زیاتره خلک په کوم هغه باندې نظر باندې یو کتاب یو ناول یو کیسه په نړۍ کې ټول خلک د قصو شوقین وي پښتانه هم د قصو شوقین دي نو که زه لول ګلزار جلال صاحب ته ورشم دوی سره به په دغه موضوع دی خپل خبرو کې بیا به راځو رشید احمد خان صاحب ته چې پښتنو ته خبر راوړو نو ګلزار جلال صاحب
جی ډیر مننه باروف خان د ناول چې دی نو دا د ادب یو اهم حصہ ده او بیا څنګه چې موږ وی چې په انګریزي ادب کې دا پات لسم صدې کې یعنی په 1740 کې پاملا بیا پات لسم صدې کې چې موږ وګورو نو د دې ناول ټول هغه چې دی موضوع چې دا د اخلاقیات دی او انګریزي کې چې ته موږ مورالټي وایو کنه چې بیا نور لسم مسالې ته چې کله ناول راغی نو بیا د دې اهم موضوع چې دنو هغه دا اکنامیک ډیسپیریټی یعنی معاشي ناهمواری د غریب او د خان یا د یو مالدار سړي ترمن د کوم فرق دی او هغه فرق ولې دی نو دا یو اهم موضوع د ناول او شلم صدیا کې بیا موږ راشو نو شلم صدیا کې بیا د ناول اهم موضوع چې دا هغه نفسیات د انسانيات د انسان د نفسیات چې کوم مختلفه مرحلې دي بیا هغه په دې کې ډیسکس شوی دي یا په دې کې بحث شوی دي بیا موږ د ناول اهمیت ته وګورو نو موږ که فرض کا د انګریزي ناول ته وګورو نو چونکی د انګریزي ناول دا خوشقسمتی ده چې دا چا لیکلی دي نو هغه ډیر غټ خلکو او دا غوی خپل یو نوم دی دا غوی خپل یو کردار دی دا غوی خپل یو علم دی دا غوی خپل یو انټلیکچوال کیپاسټی ده هغه دانشوران ډیر زیات پی خلکو نو په دې وجه باندې هغه چې خبره کوله نو هغه ډیر جوړه وا او هغه د انسانيت د خېګړې لپاره وا لکه تاسو د پارلیمان یا د ریفارم خبرو کله نو د انګریزي ادب چې کوم ډیر اهم ناولست دی چارلز ډیکنز نو هغه چې هغه په خپل یو په کارخانه کې د یو ماشوم په توګه باندې کار کړو او هغه بیا یو وکیل سره منشي هم پاتې شو هغه بیا پارلماني رپورټر یا جرنالیسټ هم پاتې شو یا هغه د تھیټر کې ډرامې هم لیکلې وي خو د دې ټول نار سره هغه چېو نو هغه یو غټ ناول نگارو نو هغه د جن دا ټول سخت په خپل لیدلې وي نجیب بیا کله قلم راواغستم دا ټول به بیان کړلې او دا اکثر ناول چونه هغه کی چې وکم خبره بیان شولا نو هغه تبا ټول خلق قوت کې خدو او دا د چایلد لیبر یا د ماشومان د مشقت کې دا اخلي د دې مسلې لومبه تادیا کې کړوا یا لومبه چې خلکو نظر را ګرځول او دا چارج دې کړو په دې سلسله کې راغ دوا اهم ناول دی یو اولیور ټویسټ دی او یو ډیوډ کاپر سیل دی چې په دې کې د ماشومان کم مسلې وي د ماشومان باندې کم سخت به تیرې دي خاص کرغه کینی سی پر لگا دا چې لږه چې وی چې دا په صفاقو لې په دې لږه کې دې وخت او ټکور مې کې په دې وخت او مانو کې نو بیا پارلیمان هغه ته چې کوم دا سیاست مدارانو یا پولیټیکل لیډر دې هغه ته وخت کې خود او هغه او قتل او بیا د هغه نه وي دا چایلد لیبر یا د ماشومان د مشقت اغشتل دا خبره چې ختمولو لپاره دا قانون چې نو دا هغه د ناول ورانا کې پاس شو یعنی دا غې نه ډیر زیات هغه غسته او اهمیت هغه کوم ناول زو دا غې نه غسته او ماشومان کې کوم سخت دی به کله سره دا خبره منګو مو کو چې دا په هندستان کې کوم ماشومان د پاره یو فلم جوړ شو ساري زمين پر عامر خان چې عامر خان د هندستان د فلم انډستری او داسې اداکار دي چې هغه هغه مسلې ګوري چې هغه انسان جن سره تړلې خاص کر نفسیاتي نو د غتای زمين پر چې دا وخه هغه وزیر داخله او هغه مقتلو نو هغه هم چې پستر وکړو خلاله دا ما په خپل په اخبار کې رپورت کې کتلو چې را منګل اوس پکار دي چې د ماشومان د پاره د تربیت د پاره د دې د اصلاح د پاره منګو خامخا قانون سازیو نو دغه سی بیا په دې کې په ناول لټو نه غټ خبر ده چې دې کې منګ سره ډیر زیات سپیس یا ډیر زیات ځای نو په دې کې منګ خبر ډیر په اهمیت سره ډیر په تفصیل سره کولې شو نو زمنګ کم چې ناول نگار د انګریزانو هغه تاسو او خیال کو نو هغه کارل مارکس یا هغه یو نظریه وا او هغه هم د اقتصاد باندې بنیاد ولا هغه چې کوم نظریه دا معمار کې سوزم هغه پکې ډیسکس شول او ډیر ډیسکس شوی دا دغه سي چارلز داروین چې هغه کوم تیری راوړلو د داروینیزم هغه داروینیزم پکې ډیر زیات ډیسکس شو او هغه چې کوم کتاب لیکلو اوریجن اف سپیشیز دا په اتل سوا او یو کم شپیتن کې هغه کتاب چونو او هغه نظریه چونو هغه خلکو هغه ته وخت خود او هغه ډیر زیات تر حد اکسپټ لا نو دا هغه چې کوم هغه فلسفه و ناغه په ناول کې بیا ډیسکس شو د دې نه علاوه سیگمنت فراید چې دا یو بل ډیر اهم سایکالوجیست تاسو پته ده دا هغه نظریه چې کوم وا یا دا هغه چې کوم فلسفه وا دا هغه کوم د نفسیات مبارک کې نظر او هغه هم په ناول کې خاص کر په د شلمې صدې په ناول کې خطول هم دغه ډسکټ شو او دغه پکې او تړل شو د سره سره کومنګ بیا او کو نو بیا په شلمې صدې کې انر لایف او اوټر لایف وته مونږ وایو په دې باندې کار شو او ډیر زیات نظر کې دی نو هغه انر لایف یا دا خبره مونږ د شو کو چې کفرس کپ افغانستان کې جنگ ډیر ښکاله شو خدما خیال دي چې دا خلک واپس په نفسیاتي توګه واپس خپل نارمل لایف ته راځي نو دی بل تقریبا 300 وکاله لګي دې دمره د نفسیات او دمره جوړ اثر یې غلږي نو دا چې دې سره سره کله چې اولمبي جنگ جهاني شو یا ورلد وار 1 چې وته مونږ وایو نو هغه کې چې انسان کم بیزتو شو لا او انسان کم په مذاق مرګ جوړ لو شو لا خاص کر چې کم قتل عام شو نو هغه باندې د خلکو دا د دغه چې و ریلیجیس یا فیت چې یعنی عقیده دا ډیره زیات کمزور شو لکه تاسو مونږ ته د انسانیت د احترام وایي او کم خاص کر کرسچینیٹی ته ډیر زیات نقصان ورسید دغه جنگ په هغه کې چیر تاسو دا بمباریان وکړلې او ما خلک هم تباه کړل او خلک په لکونو خلک مړ شول. دا خبره دا ځکه دې سره کوم چې څنګه دا یو حقیقت دی چې زمونږ په جماعتونو کې کله دماکی کیږي یا زمونږ په مندرونو کې دماکی کیږي په دې علاقو کې نو بیا خلک هغه سره دا هغه عقیده چې دا هغه عقیده کمزوري کیږي. خلک خو یو دا عقیده د پاره د خکول د پاره مونږ یو د مضبوطی د پاره خو هغه په غیر شعوري توګه خلک د دې مذهب نه یا د عقیده نه لری کوي په زور باندې یا هغه کوي یا یو دغه ډیسټرکشن یا چې کوم دا تاوان کوي یا چې کوم بمونه یا چې کوم هغه کې دهشتګردي یا تخریب کاری کوي هغه هر څوک کوي او په هر شکل کې کوي. نو دا هغه خبره وي دا اهم کیره دی ناول چې دی نو ناول چونکی د دې لمن ډېر زیات فراخه ده چې موږ سره ډېر زیات سپیسي نو هر یو موضوع چې دا نو پدې کې او چړل شو پاره باندې باسه شو لکه اوس کارل مارکس ماته ستوري چې دا فلسفه ده او هغه فلسفه څه ده چې هغه د هاو اند هاو ناټ چې کوم خلک شتمن دي او کوم غریبانان دي نو هغه به دا غوی د یو والی د پاره وا شکار کو او هغه د کارل مارکس چې کوم فلسفه ونه پاره بیا په نور لسو ول لس کې تاسو پته ده چې د روس انقلاب راغی او هغه د منیفیسټو یا د منشور په شکل کې هغه خپل شو. خدای سره سره هغه په ناول کې هم ډیر زیاته ډیسکس شوی دا او اوس هم ډیسکس کیږي او اوس خو چې موږ سمره کار کوو نو هغه ټول هم په دې موږ ته کریټیکل او یا لټری تھیری وایو په دې باندې اډانه کوو چې کوم خبرم کوو او بیا خاص کر کلونیالیزم او پوسټ کلونیالیزم او د چارلز داروین دا خبره چې ونه دا انګریزي ادب کې یا انګلیش لټریچر کې سمره چې ناولستونه وي د خپل د اقتدار د مضبوطیا د لپاره هم استعمال کړل لکه چې هغه دا دوه خبره ډېرې اهمه دا غي دي چې سروایوول اف د فټیسټ او سترګل فار ایگزیسټنس دا غي وی چې موږ مضبوط یو نو موږ به پاتې کیږو نور دا کم کمزور قانون چې دي نو دا قانون چې دي دا ضرورت نشته دی یا د دوی دا غنه دا دوی نشو کولی چې یاره موږ او ته ودرېږي موږ چې مضبوط یو او هغه سره هغه وخت کې ته په کوم واه تما چې مو سره زور مو سره او جاګیر مو سره نو په دې وجه باندې دا کمزور خلک راګیر کړل او هغه بیا دا وخت چې کوم ناول نگار دو نو هغه دغه فلسفه او یا دغه نظریه چې دنو دا بالکل په دې خپل قلم باندې مضبوط کړل چې واقعا تاسو کمزور یې او دا خلک مضبوط دي. دا خو دا یو ورکوټه غونډه کې جایزه مونږ واغشتله او څنګه چې رشید صاحب مونږ ته وی چې را د پښتو ناول څنګه راغلو او بیا د هغه تاریخ او دا مونږ چې دا تاریخ بیانونو دا هم د پښتنو د تاریخ سره یو سمون لري ځکه چې د پښتنو جن جواب چې دی که دا غوي جن دی که جواب دی که تاریخ دی که دا غوي کلچر دی که جبه دا نو د دې ټولو بنا چې دا نو دا هم په تاریخ باندې دا نو زما تاسو په ذریعہ باندې د دوی ریډیو په ذریعہ یا چې کوم دا باد کو زما رشید صاحب ته بدا یو خاص کیرا په پښتو ناول کې بیا کوم نظریه کوم فلسفه او چړل شو یا د پښتو ناول هغه مفکوره یا موضوع سوا عمومي توګه
د سی بو کو چې مونږ به واخلو یو وړه شانت دمه او د مین اورستو رازونو رشید صاحب سره په دغه موضوع باندې بحث پیل کوو. ګران اوریدونکو تاسو هم چرته زمو را سره اوسئ
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 00 202 205 03 فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
گرانو دونکو د ډیو ریډیو سره ملګری رشید احمد خان صاحب گلزار جلال صاحب درته پاسو کو بس اوس په پیګول کوي
ډیر ډیر مله بارو خان صاحب گلزار جلال صاحب خو په انګریزي ادب باندې بلکې زما په لندن داسې ویم چې په یورپي ادب باندې او البته د ناول په ودا باندې بحث وکړو او ډېر په تفصیلي او ډېر په ښه ډول هغه خبره وکړه.
ډېر ښه.
خو مونږ چې ګورو نو ګوره په اولنې ناولونه چې کله لیکل شوي دي په یورپ کې نه هغه په 14 او 15 سوه صدۍ کې لیکل شوي دي تاسو دې فکر ته ګوره پښتنو ته نه هله غلې په شلمه صدې جوړ نو څومره چې دا ناول وروسته راغلی داسې وګڼه چې داسې مونږه په فکري طور مونږ هغونه وروسته یو د هغې وجه دا ده چې دې خبره وکړه ګلزاد زبا صاحب چې د هغو په ناولونو کې لکه د چارلز ډاروین او د کارل مارکس د نظریو پرچار کې ده یا هغو چې دي ګوره دې د هغو ډېر لوی فلاسفه کې دي هغو خپلې خبرې یا خپل مطلب چې دی هغه د ناول په ژبه وړاندې کړی یې کردارونه یې منتخب کړي په هغوی یو کیسه شروع کړې په هغه کیسه کې هغو خپله کیسه وړاندې کړې خو مونږ ته ناول ډېر وروسته راغی بیا چې کله راغی نو ورسره ورسره دغه انګریزي ادب هم دلته رارسېدلی وو او نو پښتو ناول کې شاید چې د موضوعاتو په لحاظ سره هغه تنوع نه وي کومه چې په انګریزي ادب کې ده پښتانه مونږ من حیث الخوم د تاسو ویم وړمبی ناول چې لیکلی شوی دی چې چاپ دی ګوره یو یې لیکلی شوی بارو خان صاحب یو یې چې چاپ شوی او خلکو ته وړاندې شوی نو خلکو ته چې کوم وړاندې شوی دی نور محمد ترکی ناول دی بے تربیت از وے نو تاسو کا فکر روکے نو چی آغی پا کان نلہ سوا سلو اختم کی دا مفکورا وران دی کولا چیر پختنو تا دا تعلیم ضرورت دے نو کنن تاسو گو رہے نن چی کم ناونن چاپ کی گی پا آغی کن دا موضوع گانی خام خائی
او بخی تاسو دا تاسو ایدہ پا نلہ سوا سلو اخت کی لکل شے اوڑن بنے
وړمبے ناول چې دی د نور محمد ترکی دا په 1940 کې د یو کم سلویس تم او سلویس تم په دې دواړو کې مجلو کې قابل مجله کې خور شوی دی
ها اور ګس دلته کې
هم دغه کال دی 1940 دی او
سبدا او بخې یو فقط زمون سره زمونږ ګران او درون مشر دانشور صد الله جان برسه ملګری شوی دی هغه ته پاکستان ستړي مشه په خیر راغلی وایو برسه ستړي مشه په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام تاسو ټلیفون بندو مونږ ته نه لګیدو ستاسو ټلیفون نه لګېدو موږ په وختي نه کوشش کوو ښه نو رشید احمد خان صاحب تاسو خپل خبره ښه
ښه دي نو ما ته خبره کوله چې لکه د هغه ولنه ناول چې کم چاپ شو په پښتنو کې او خور شو چې تبازار ناول دی هغه د نور محمد ترکی نو هغه په تعلیم وو چې د یو بچی تربیت چې څنګه ګورای نور محمد ترکی پنځه ناولونه لیکلي دي یو ناول هغه لیکلی بې تربیت زه دې ته مونږ داسې وایو چې دا هغه د معاشري یا د ټولنې په اکایي لیکلی په یو کور یې لیکلی لکه دې کې چې کم واقعات کم خلک کې دارونه صرف د یو کور اوسیدونکي دي او د هغې د ټولو یو ماشوم دی په کور کې پیدا شوی چې نوم یې رحیم وي او هغه د هغې په تعلیم او په روزنه باندې زور ورکوي دغه ټوله قصه هم د هغه ماشوم په روزنه چې هغه تعلیم حاصل نه کړي نو د مور پلار لپاره او د ټولې سوسایټۍ یا معاشري ټولنې لپاره اغه یو مصیبت جوړ شي نو کنن تاسو فکر کوئ نن آیا مونږ د تعلیم ضرورت شته که نشته نن مونږ د علم ګوره یو یو کتاب لوستل نو کتاب لوستل ځان نه شي د کتاب نه څه اخیستل دا ځان له خبره ده په یورپي ملکونو کې هغه ناول چې دی ناول ډیر لوی وسعت لري او دا کوم کې د جدیدو یعنی د اوسنی دور او وخت د تقاضا سره هم آهنګ وي ته په خپل هر څه فکر وړاندې کولای شي نو په پښتو کې د موضوعاتو په لحاظ سره د پښتو په ناولونو کې د زیاتو موضوع چې ده هغه زمونږ د پښتنو لکه زه تاسو ته یم د پښتنو چې کوم معاشرتي ژوند دی دا پکې خولی لکه اول به ورځ د نور محمد ترکی نه د هغه ولنه کتاب چې دی ناول چې دی هغه بې تربیته زی دی او هغه په کور دننه دی دویم ناول د هغه چې دی هغه سنګسار دی سنګسار چې دی د کابل ښار کیسه ده پکې لکه هغې کې شیر چې دی د کابل ښار اوسېدونکی دی په کابل ښار کې اوسي د هغه خلکو ژوند ځواک او هغه هر څه یې پکې ښودلی دي درېیم یې له چې را شو نو د بنګ مسافري دی د بنګ مسافري بنګ چې دی د یو کلي نه را روانېږي او په افغانستان د ننه هغه کندهار ته ځي او واپس ته ځي د هغه سره چې کوم پېښې را ځي په لاره کې د هغه هغه کورنۍ ژوند د هغه د خلکو دی پکې ښودلی دي بیا دغه چې مونږ را شو دغه مفکوره به یاد ساتي دا د بنګ مسافري بیا دین ورته دا غي یو ناول چې یو سره سره کې یو مزدور کار روانيږي او هغه د غزنی نه راځي کوټه ته لکه دا چې وګڼه په هغه زمانه د یو ملک نه بل ملک ځي نو هغه سره چې کوم واقعیات راځي کوم پیښې راځي کوم ستونزې سره مخ کیږي نو کته یو ګورې نو نن هم پښتانه دا سره مخ دي ګورې پښتانه کوم کوم ملکونه چې د کلی پولیس داري کله دا غږ دی چا د مانس کړه یا غي وداري کله دا مري په دې سفرونو کې نو کوم موږ وګورو نو زمونږ هغه مفکوري هغه څنګه یا په ماروزي حالاتو کې زمونږ لپاره هغه بدلون نه دی راغلی کوم چې پکارو یا کوم چې په یورپ کې راغلی یو دا خبره ده بلا باروسان سے پختانه چې په کومه پیښه کې اوسي دا علاقه کې د سیمه دا ټول مل لکه د بدو حالات سره مخ دي لکه انګریز چې دلته وونه فکری ازادي نه و او د دې چا د هغه خلاف لیکل دومره نه شو کولای نو کوم خلکو چې په هغه وخت کې د هغه خلاف را پورته شي نو افسانه نه ولا وته د شي یو لیک پکارو چې هغه وړاندې کی او د هغه عکس العمل ډیر زر راشي د ناول عکس العمل اگر چې پوخي او هغه موږ د شي وایي چې د ډیر وخت نه پاره لکه ډیر پای خو حکومت وزیرو د انفارمیشن او هغه ورته ویلی وی ائیډیا ورکړو د خیال غلی کلی دی دیول نه غناول هغه دغه په نوم کړو د مسلم لیگ او منسترو خو لوم په دغه ناول باندې بیا لکه په دغه حکومت کې بین لګیدل ورسته تا باندې څه لګیدل نو لکه د پښتنو تاسو په ماروزی حالات کې ګوري نو په موضوعاتو ته نو په لحاظ سره زیات ناولونه پښتنو کې دي هغه زیات ټول په دې تربیت لیکلی شي لکه د خدو لیکلی ناولونه تاسو راواله نه هغه کې هغه د پښتنو د نانو سره چې زمونږ په دې معاشره کې کم ژوند کیږي لکه باروسان صاحب تاسو ته خبره کوم اوس هم تاسو تیر پروګرام ته ویلو چې پښتنې شاعران لکه موږ عام دا یو زمونږ دغه دی چې موږ نه غواړو چې هغه د خپل نوم باندې شاعري چاپ کړي یا د ټیټه چاپ کړي لکه دا غي نه نه پنه غي او سره دا تاسو راخ لې چې دا په دې تیر شو یا د خپل بلرا واز پکې دغه کوي دا د بلرا واز چې دی دا زمونږ د غزنانه فهم د میند د فارې لوي مصیبت وشي الانکه هغه یو کیسه ای سړی هر څه لیکي څوک بد نه غني څه څه لیکي بد غني دا حالت چینن دی دا په پیند مسلمه صدای کې څوک نه دا په یورپ کې ولا کال ته کې د تعلیم بندو د کتاب لیکلو اجازه نه کولای نه ولې ګر چې هغه ته په کور کې د کتاب لیکلو اجازه نه و او ډیر تکلیف مو ورته نو دا د پښتنو یو ماروزی حالت دی نو په دې کې لکه زه تاسو ته چې په دې کې خناولونه سبق موزم شته په دې کې کلا چې په دې کال 1947 کې پاکستان په وجود کې راغی او فرنګي د دې ځای نه لاړ شو او هند تقسیم شو نو د دغه وخت حالات په ګوره ناولونه شته زه تاسو هم ګول مینا یو ناول له پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی او دا لیکلی دی جان زیبیار په دې کې هغه ګوره بالکل ذکر نه کوي لکه چې قصه ټول دغه وخت لیکلې دي چې زه دلته تلم دلته اندوانو زه لاړم کنه زه په کراچۍ کې خو د پاکستان جوړې دا دي چې خوولې دي چې زه ما خام ودو چې تبا را پاسې د پاکستان جوړ شو او بیا دا غن اوس هغه نوکرې په تکل کې لښ لکه هغه حالات نه دي ورته دي په کراچۍ کې د کراچۍ ډېر ښه حالات پېښ کول دي د دې کته سره شي د سید رسول الله صاحب څخه کشي ده د شهید رسول الله صاحب په کښینه ولته د ګوره په هغه زمانه باندې لکه کان نیل سوا پندکم سره رښتم واخله دغه زمانه یې کولی په ناول مو دغه شو ته سټینګ وای ولزار شه مو ته مکان وای زمانو مکان نو هغه حالات چې فینو هغه د هغه وخت خول دي چې په هغه کې یو طالب علم دی د 400 یا دغه لخوا سیدونکو دی په اسلامي کالج کې سبق وایي نو دا هغه غوندې خوله وي چې هغه دی د یو جنې فخ شي په چکر ته لای ته واپس راځي یو جنې فخ یې مېرو نه وي مېرو بیا راشي دې بیا دا غې سره چې کما یو قسم ته څنګه نشي په فایو وسره وتی دې لا شي کلی ته نه جوړ شي دې په دې پسې مې نه خفای په حکومت حل نشي وایلې خو بیا دې د یو بلی جنې سره واده وتی مېرو په تمه نه سي دې لا شي د بلی سره واده وتی او واپس دې بیا زی لکه دې چې اول تلې نه په تفصیل تلې په مېم دې چې نو دې په بیا د ویزې ورو کې مطلب دغه دور کې پاکستان جوړ شوی او د لاهور حالات په کوم ته ملاوي کې په هغه زمانہ د پیښور ملاوي کې د اسلامي کالج ملاوي کې خو په دغه ناول کې مونږ ته هغه ماروزی حالات نه ملاوي کې لکه سید رسول الله صاحب نه دي لیکلي هغه لکه تاسو ګورئ چې دا غنه هغه ډړې کړی ده په ناول کې څه وړاندې کړی دا لکه معاشرتي چې خلکو ته ورسي لکه دا د بندیزون نه بیرې دا یا هر څه چې وځو بیا دا غمه خانو ناول چې دا غدي روسه چاپ کړی دی لکه الان کې پاري کې حالات چې ټول خول یا د قانون له سبب یا هم نه دا حقوقي او په کار دا کله چاپ شوی دا ناول ته په پښتانه سیمه کې ډیر زیات په ځیرا ایمیل او شی وو خلکو په ډیر زیات فخ کړی ځکه چې دې کې د افغانستان کې کوم انقلاب راغله الته چې کوم حالات د خلکو د عامو غریبانو ژوند ډراکو نو پاغه ډیره په تفصیل تر نه تل شوې او اتفاقی خبره دا ده چې په دې کې هغه تاریخ وړاندې کړی دی او دا هغه ناول چې موږ ګورو او د نور محمد سره کې کله تاسو موږ دغه ګورو د بنګ مسافری د بنګ مسافری کې بنګ دغه روانیږي د غزنی یا د مقر یا د دښتې زمکو نه د غرونو نه او هغه د کندهار ته نو کندهار ته پتلو راتلو کې چې کوم د ژوند حال دی کوم ځای نه هغه خولي نو ده هم په دغه طریقه باندې په دغه انداز باندې د دغه فټینګ کې د میخانې ناول ناغم داسې دي چې هغه کې په ټول افغانستان په اکثر حصو کې ګرځېدلې او د پښتنو ډېر تاریخ وړاندې کړی دی نو موضوعات خو بیا زه تاسو ته وایم چې وروسته دا نور ناولونه کوم چاپ شوي مزاحیه ناول هم شته د صابر شینواري یو کوشش کړی و په دې کال 1916 کې زما خیال دی د هغه ناول چاپ دی د هغې نوم دی باب دی په بیان د هنیمون کې نو هغه لکه د موضوعاتي د دلچسپۍ یا د تفریحي تمه لپاره چې والی ډېر ښه ناول دی ډېره ښه ښکلې کیسه پکې وړاندې کړې کوم کې صابر شینواري صاحب چې دی هغه بنیادي طور افسانه نګار دی نو په دغه ناول کې هغه چې ورته موږ څه وایو وحدتي تاثر نو دا اول نه اخره پورې هم موجود دی لکه د افسانې یو رنګ لري خو خیال یې ډېر ښه وړاندې کړی دی نو پښتنو کې زیات ناولونه کوم کې زموږ د پښتنو ژوند موږ ذهني طور یا په دغه ارتقائی طور زمونږ ذهنونه دومره مشکل نه دي چې دی وجه نه زمونږ په ناول کې لکه د یورپي ناول په شان موضوعات نشته او کتر عام د پښتنو د ژوند او ته اوس ماروزی حالات واخلې لکه اوس چې دا کوم حالات دي دا نورین تیر شو په پښتنو لکه په افغانستان باندې یا د طالبانو د پاسون غورځنګ دا راغله نو د دې نه چې په کوټه په پښتنو کوم اثرات پرېوتل په دې باندې موضوع په والي سر په دې ډېر ښه ناولونه لیکلي چې لکه فاروق سرول لیکلی نصیب الله سیماب لیکلی د سې زمونږ په دې سیمه نور ډېر لیکوالو هم کوششونه کړې دي نو یو حوالی ورکړې خو لکه دې په صحیح طریقه هغه دغه نه دی ښوولی لکه دا فاروق سروتی دی هغه علامتي طور خبره کړې ده بیا تاسو د موضوعاتو د تنوع په لحاظ تاسو ته وایم یو ناول نګار دی او ستاسو دپاره د دوی موریدونکو دپاره به هم دا نوې خبره د ده نوم دی عبدالقادر مجرم دا د کوټې د بلوچستان د ژوب دا سیمې د کلاسیک الله سره په دغه سیمه کې اوسي او دې په دواړه لاسه معذوره دی په دواړه لاسه معذوره دی ډېر ښه کاتب دی پښتو باندې لیکل کوي کمپیوټر هم دما دا اورېدلي چې پښتو کوي خو په خپله مې لیدلی د تر اوسه پورې لس پورې خوشا ناولونه لیکلي دي د ده په موضوعاتو کې باروشان ښه ډېره زیاته تنوع ده د ده لکه یو ناول دی ټولنه لیونۍ ده نو هغې کې د ده یو لیونۍ په ژبه باندې د پښتنو یا د هغه معاشرې هغه ټول حالات وړاندې کړي دي یو لکه غلی ونه نه روغه پاسل کې او خلک او طویل ونه نه دغه غلی ونه په دغه شانتي دی یو ناول لې شین خالی په شین خالی کې یو پښتنه مېرمن ده او هغه ته چې کوم تکلیف پیښ شي د هغه خاوني دي غریبانان دا چې څنګه واده شي هغه کسته هغه کس سره بیا دا چلو شي چې د دې په مالک یو ملکی د دې بچی شوی یو دوه واړه واړه بشي سو کول کې هغه ملک د جیدات د پاره هغه سړی مړ کړي لکه ځمکه چې داسې قبضه کړم بیا په دې پسې کوشش کوي چې واده ورسره وکړي دا پټ په پټه د دې د پلار یو پېژنګرو یا په کوټه ښار کې دا په هغه پسې لاړه شي هلته کې دا په ځان سختې تیری کې مزدوري کوي محنت کوي د چا احسان په ځان نه اړي او دلته محنت وکړي او په هغې باندې په بچو تعلیم وکړي نو چې بچي کله تعلیمونه وکړي او ښه لوی سړي شي نو د هغه خپل کلي په سکول کې نوکران شي او دا وسره بیا په کډه راشي کلی ته خلکو ته حل وای هلته رشتہ دار یا وسره میلا شي نو دا موضوع په کشته لکه دا تاسو د پاره زمون پښتنو کې دا یو نه موضوع ده چې دا لیکل شي دي دا چې سفیا علم کې کوم ناولونه لیکلي دي تاسو هم دا غو ناول له سواستو سواستو لکه د موضوع په لحاظ دا ډیر ښه ناول لکه دا دی د سوات یو قصه غشتي ده د سوات یو ډاکټر دی دا غمور پلان دی بیا رب یو جنې سره مینا کړي هغه واقعیت په کې خو بنیادی تور د دې موضوع چې د طالبانو پرځنګ او پاسون دی چې د طالبان څنګه پیدا شو هغه بیا څنګه د دې تباهی راوسته دا څه دغه تفصیلی ذکر نه کوي خو په کیسه کې پروانه روانه کې خو په خو دواره روانه نو تر اخره پورې هغه څه کړي دا او هغه وړاندې کړي دي بیا د دې یو ناول له دنیا دنیا خو خیر هغه یو بین الاقوامی یا بین الملی فکر په توران دی کړی دی خو د دې دریم بل ناول دی هغه کې دې ډېر ښه دغه کړی دی دا د تاسو مې چې وی نوم شي دی ډېر ښه دغه کړی دی په کې د پښتنو دغه وړاندې کړی دی لکه د پیښور د جاسدی او فلم دی دا دغه نوم دی بیخاک او دا د پاکستان جوړېدو دغه زمانه کې ده کنه د کال 1960 دم داسې یو قصه ده او د دې یو ځای خاوني مړی او بیا دا هغه د نشارفدینې کړه کړي په خور خار ته تللی په خار کې چې بیا دې په خپل بچو تعلیمونه کړي لونه یې یاره خطرې دي دا او ډیره خطرې دي او ډیره خطرې ده نو باروسان چې لکه ما مقصد دا دی چې پښتنو کې چونکې منګه ذهني تور یا د موږ حالات دي پښتانه دې ته سم نه شو کتا سی وګورې کنه یو سبزی کې راوتی د غزنی نه یا د کابل نه او سوات را ورسېدل په چې شاته بابر را ورسېدل هلته هم په قلار نه پرې یخې دلته هم نو یوازې دي نه خو په دغه لوټو د افغانستان دغه خلک بیا نه د افریدي د ټول قبیلې ته په عذاب وي او دغه پورې لاړو د یوسف د مغولو د خاتمو پورې یوسفزو او د پښتنو د غواغه دښمني تر افغاني جنګونه روانو نو دا ټول حالات ته دي کنه چې دا د دې په جبو باندې د دې په قومونو د دې په کارونو او په دې کې لکه په دې خلکو کې کرپشن پیدا کړی نو دا ټول په دې باندې شوی دي او په دې حالاتو کې د خپل جبم ژوند د ساتنې د حالاتو مقابله یې کړې ترقی یې کړې نو د ناول نو تاسو وګورئ دا غو نور ستیرنګ راغې د سیرنګین وروسته ته چې دیانو سموځه کې دیانو پاکستان هم پارامو دا خلک هم دمون پارامو چې بیا په کې دغه دی د افغانستان خلاف راغې دا غې د لخت ټول سیمه پارام شو دا غین اوس طالبان غورنګ راغې دا غې خپل اثرات دې زمونږ په دې سیمه تاسو یې نه لکه اوس هم موږ دغه نه ګلزار جلال وی چې جنگ وشو او لس کال وشو خو د دې په دغه د دې لس نه زیات تقریبا د 500 کال پورې به دغه اثرات لکه د څنګه غوې دا به جاری او دا په خلکو باندې نو په موضوعاتي په لحاظ سره پښتون اول کې تنوع ډېر نه کورنۍ ژوند معاشرتي ژوند د یو بسر ژوند د سکول دفتر کنه بیا بین الملی پورې لکه دغه نه اول زلندر مانونه نه نیت الله خان یا سر نو هغه کې دغه بین الملی هغه چې امن به څنګه راځي او څنګه به خلکو کې دغه نو دا موضوعات د موضوعاتو په لور دغه سره او د ذهني دغه سره پښتانه ډیر خلی ډیر خلی کل کولې خو حالات ورته داسې نه دي سر چې هغه هغه شی وو چې یا خپل مقصد حاصل کړي
رشید احمد خان صاحب تاسو یو ډېر مهم نقطې ته پدې کې تاسو خبر ورکړه دا اشاره نه تاسو خبر ورکړه چې پښتون سړی کده هر څه لیکي هر څه لولي او هر څه تخلیق کوي خو بیا دغه اجازه یا دغه داسې قدغنونه داسې بندیزونه د اخلاق په نوم د روایت په نوم د مذهب په نوم او په بل نوم او په بل نوم بیا پښتني خزې ته دا حق نشته او که اخلی نو گندی پختون سړی خنه غنیو زغملې نشي د دې د پاره لکه ستاسو په خیال دا چې یو پختنه خزه خپل نه رامخته کیږي نو سړی خو دا غیر پاره نشي لیکل کولای او که دا خپل د خپل ځای نه اخلي نو لارې بر لارې کوم ده
زمنګه باروسان ته دا یو بدمقی ده اوس الله شکر دی سواد باندې اجازه موږ دي ټول علاقه باندې د جنکو تعلیم عام دی لکه سکولونه هم دي دي او جنکې دي تعلیم ته په نو تو کې تاسو لا شي دا لکم نه جنکې دي په نظر راځي خو هغه حالات زمونږ سوچ دي کنه ګوره موږ اوس په دې جديده دنیا کې خو زمونږ ذهن کې کنه دا هغه خلک له پخوانی موږ کې یو زنانه د کور وځي او هغه تاسو سوچ وکړئ چې یو زنانه یو ښځه د کور ووته دا په نوکرۍ یا د کالج دپاره روانه شي نو دا د څو ګاډو نه تیریږي د څو لارو نه تیریږي دا خپل ځای ته ځان رسوي دا ټول سیزن موږ ته په دغه کې میلاویږي که د سلما شاهین کرنا شو ناول دی یا د دې کبرا مظهري ملورو ناول دی په هغې کې هم شته سپوږمۍ د هغې ناول دی دا مسلې په کې شته خو عام هم موږ په دې خپلو کلو کې وګورو دا زنانه چې دین دې پسې څومره خلک خبرې کوي څوک پسې سوی څوک پسې سوی او دا پښتنې زنانه د ټولو فکرونو د دې ټولو خبرو مقابله کوي او خپل مقصد حاصلوي او باروسان کې څو پورې زموږ د پښتنو مجموعي فکر نه بدل شوی او هغوی د حالاتو ادراک نه کړی نو زه نه پوهینم چې زموږ د پښتانه یا د خلک دي د امن یا سکون
خوشحالی او د سوکالی برق صاحب را سره د ډیر وخت نه خاموش دی نو برق صاحب دا موضوع تاسو ته ږدو چې مثال په تور ناول باندې خولیږي او ناول خو ډیر ښکلی تاریخ نن موږ تاسو په شروع کې لږ شان ته وخت ولګېد نو د یورپ ډېر ښه غوندې تاریخ راته دغه وویل ګلزار جلال صاحب او بیا د رشید احمد خان صاحب خبرې خو تاسو واورېدې دې موضوع چې پکې راشو پر ټوله موضوع باندې تاسو چې کوم خبره خپل کول غواړئ، خو زه غواړم چې په دې باندې تاسو ژوند مو لیدل، د ژوند ډېر تجربې مو شوې، حالات چې کله تاسو پیدا شوي رالوی دی هغه حالات به هم تاسو ته مخې نن تاسو خپل د بچو د نوسو خاوندانې خاونې او یعنی بابا هم یې پلار هم یې شکر دی. نو څومره سفر وشو او روایاتو څومره پښتانه تر اوسه لا نیولي دي؟ او رشید احمد خان صاحب خو وایي چې که یونیورسټانو ته لاړ شي نو جینکۍ اوس د هلکانو نه زیاتې ښکارېږي په دغه کې. د خوشحالۍ خبره ده، د زړه د غټېدو خبره ده، ځکه چې دا د پښتون د آبادۍ او د سوکالۍ خبره ده، د پښتون د راتلونکي خبره ده. خو دې ته څنګه ګورې؟ دا چین په تیزۍ ماتېږي که نه؟ د دغه شان چې څنګه د ارتقا روانه ده داسې ټیک ته څه نظر مو دی؟
خاص مزاج دے اور مزاج دا دے کی خزے کے دا دا ہلی دا جانے کے دا معافی دا نہ دا نہ دا چکن لگ دیر مخالفت دے تعلیم دی دی اور شتا نہ دم پدی ہو جائے کہ دا خلق دا خیال دے کی دا خیال دے ہو پی کتن نہ دے کہ اسے منگا خزے بار
پښتنه مې ذهن ته راغله. برق صاحب، تاسو وویل چې د پښتنو معاشري خپل یو مزاج دی او سړی دا ګڼي چې ګندې ښځه محفوظه نه ده. خو د دې سړي نه دا څوک تپوس وکړي چې دا ښځه خو ستا د وجې نه محفوظه نه ده که نه؟ خو ستا نه محفوظه نه ده که نه؟
خوځي باندې چې دا کومه پابندي ده، دا د پردي او د دغه نو دغه پکې ډېر رکاوټ دی. خو زه بار ډېره لیدی نه شي، زه بار ډېره ولیدی شي لکه د یورپ. نو بیا به دا کې څه نه وي چې پاتې نه شي، بس بیا به څنګه یو بني ادم وي. خو خو چې دلته زموږ معاشره ده یو دغه په شان چې دا اچار کیږي اچار دی چې مغربی خیالات هم دی، هغې خپل علمبرداران دي، دیني دغه دي د هغې خپل علمبرداران دي، پښتني دغه دي د هغې خپل علمبرداران دي، جاهلانه سوچونه کېږي د هغې خپل علمبرداران دي. او د هر یو دا کوشش دی چې دا خپل خیالات چې دي دا په دې معاشره کې دغه شي. نو دوی دومره تیرو ډېرو، بلکې داسې دی چې سړی په باندې پوهېږي نه، دا تیرو ډېر حالات چې کوم دي نو دې کې یو کس نه مېږم کېږي ټوله معاشره مو دي. او څنګه معاشري سربراه سړی دی نو سړی مو دي، ځکه چې بله په کار دي چې حالات داسې دمه کېږي. نو دا چې ټول دغه دی نو ښځې لپاره یو څوک نه دی چې ووایي، یوه دغه نه دی چې هغې نه ودنګوي. یو طرف ته د مذهب سے غلط تشریحات دینو آغا دی، دبلتا دا پختنی او پختنوالا سے غلط تشریحات کی کم دی آغا دی خلق پالو کئی. نو بیا چکلا مادرن کی دینو آغای اون پا یو ٹوپ پاندے
ډېر زیات لیډ وویل لکه زموږ د تاریخ کې دا خبره ده چې دا د امان الله خان په وخت کې د امان الله خان په وخت کې شو د افغانستان د مډرن کولو او هغه په دې خبره پوه نه شو چې لاما چر چې کوم ده هغه بېرته تیار نه ده چې داسې دونه کېږي پوړی په پوړی دا یو دم پې کوټی ته یو دم په ټوپ لوچي خطو پوړی به کېږي نو هغه یو دم لکه داسې ده چې یو بلې علاقې یو بوټی راوړي او په یو بله آب و هوا کې کري نو هغه هلته چې کوم دی نو هغه په صحیح طریقه نشي کېدی اول به دته موسم برابرول غواړي چې دا موسم مطابق شي داغه مطابق نو بیا هغه بوټی برابرول غواړي او هغه بشرول غواړي نو دا مشرې دا معامله چې کومه ده دې کې موږ توکل کوو د یو ټوپ زمونږ په ټوپ باندې دې راټول لپاره څه مونږ لونه چې موږ دا شي او دا په ټوپ باندې نه اصلي دې په پوره دې په ټوپ په ورو باندې ده دا د دینو برابر بچي دا به رو چې اوس رو د خوځي تعلیم هم زیات شوی دی رجحان هم ورته زیات شوی دی هلته بله بدقسمتي ده ماچرې یو بله بدقسمتي ده چې ښځه تعلیم وکړي دا هم یو ډېر اهم سوال دی بلکې سړی هم که تعلیم وکړي سړی هم که تعلیم وکړي دا به مستقبل شوی دی هلته معاشره چې کومه ده نو په هغې کې تعلیم خو شته و د تعلیم د استعمالولو او د غیر د کار غوښتو د غنښت خدای به تعلیم وکړي او بیا به د مور پلار یا د بل د تاسو کوم چې دا به تعلیم نشه پیدا وایي هغه پیدا کیږي نو که مخال خال په شان ته چې خال خال مو په کې دا سړي شي او ځان دې شي یا دا به شي کلی ټول اون دا نو راځي من زمون حالات دایي چې د ټول په خپلوا یا پاکستان کې بوم دا پرایویټ سکولونه دي پرایویټ سکولونه په پرایویټ سکولونه کې طالبانه د خپل چې کې دي تعلیم نه شي کړی دي هغه بل کارونه مو نه شي کولای نه لغواړي او لږ په خیال کې دا غوړي چې موږ تعلیم وکړو نو هغه مجبور دی چې په دغه سکولونه کې نوکری وکړي او هغه نوکری چې ما ده هغه د مالک په مدن ان حال او ول ورته جریو نن دا ول د خپل داخلي په لغه څه ده تعلیم کې وکړو نو انت ما چر دا دې تعلیم د استعمال د تر استعمال لپاره تیار نه ده
او بیا پکې لا زیاتره په کور د یری د وادنه پس خو په کور کې نه یو دا تصور سره تللی چې بس تعلیم یافته مور ده تعلیم یافته به چې برالوي
دغه چې زموږ ماشره چې کومه ده دا یو خپل ځتی ماحول کې د ضرورت نه ده دا په قدرتي تور باندې لکه څنګه چې د خپل ماشره خپل یو راځي لکه یو رب یا دا چې هغه خپل مکه باندې په خپل طریقه ضرورت لري دا چې کومه ده دا زموږ د مختلفو اقوامو او مختلفو نظریاتو او مختلفو خلکو یو 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 مرکب دی دې مرکب کې څه څه د دې د ګران دی او باران د اخر به نه څه جوړیږي څه چې خبره ولاړه نه ده روانه خو ده کله به نه چې څنګه چې زړه به نه چې پښ مره او دا چې به زړه دې چې یو څه روان دی نو هغه به شي
ګلزار جلال صاحب تاسو مده یو استاد په هیڅ باندې او د یو لیکوال په هیڅ باندې درې سیډون کې په هیڅ باندې هم دا د موضوع زکه غواړو چې په دغه کو د معاشري د کور د ژوند د عام د ژوند نیمه دغه چې دا یعنی نیمه آبادی چې دا د پښتنو به دا وایي زه د نیمه نه زیاته دا یا کمه دا پرسنټیج شو خو لکه موږ دا وایي چې نیمه نو دا د خزو ده او د خزو ونډه چې دا برخه چې دا سیوا ده دینه په کور کې او هغه ماغه کار ټول لورځو کې کار سوکول پکور کې خدای غي صدقه نور کې او نسته لکیږي نسو کې ویني چې دا د ټولنه اول په سحر بر ټولنه وختي دا به پاسيږي او د ټولنه بنا وخت ود کی خا دغه په خپل زيده خدي د ټول ورل دغه څنګه ګوري
دا خبر خو بالکل صحیح ده او زه خو یم چې دا خو زمنګ د موضوع سره هم تړلې شو ځکه چې زنانا ناول نگاری یا زنانو باندې چې کوم ناول لیکل شوی دی فیمینیزم چې وته موږ وایو نه نو هغه ډېره اهم موضوع ده او زما خیال دی چې رشید صاحب په دې باندې کار هم کړی دی نو دا خو موږ هم جاری ساتو او تاسو چې کوم خبر وکړه کنه نو اوس حالات بدل دي یو خو په خوا دا دی چې تعلیمی ادارې ډېرې کمې وې خدا اوس ډېر شکر دی حکومت دې طرف ته موږ خپل حالات وګورو کنه لکه د پښتونخوا خیبر پښتونخوا نو زما خیال دی چې په هر ضلع کې یو یونیورسټي خوشته دی کم از کم سرکاري اوس داسې یو ضلع ډېر یو پاتې دی زما خیال دی خو هغې سره خوا کې بل کیمپس شته دی نو هغه خبره بانه خو اوس نشته دی اوس که پاتې دی نو هغه زمونږ نه پاتې په چترال کې هم یونیورسټي نه وه نو چترال کې یونیورسټي کولو شوله په مروت کې کولو شوه په ډی خان کې په بنو کې په کوهاټ کې پېښور تاسو ته دا پته دی چې په پېښور ښار کې یعنې ډسټرکټ پېښور کې د پېښور په ضلع کې پرائیویٹ او سرکاری یونیورسٹی کې راغون دي کو دی وخت پنځل لک یونیورسٹی کار کوي په یو ضلع کې کنه چې پرائیویٹ کم راغون دي کو او سرکاری ټول راغون دي کو لکه په خور یونیورسٹی ده اګریکلچر یونیورسٹی ده انجینیرینګ یونیورسٹی ده خیبر میډیکل یونیورسٹی ده داسې قرطبا یونیورسٹی ده
اسلامي کالج
سیکاز یونیورسٹی ده سیټي یونیورسٹی ده سرحد یونیورسٹی ده دا چې موږ تقریبا پنځل لک تر رسیدل
استاذو کالج لري یونیورسٹی شوی ده کنه
لا زمنګ ته لا سټېټس نه ملو شي خو موږ کوشش کوو اسلامي کالج یونیورسيټي دا هغه مطلب دا تاسو ته پته ده کنه نو د دې نه تاسو اندازه لګوي چې اوس به خیری دا حالت چې دینو دا نور ټیک دا مشکلات به خو د ما خیال لږ ډیر زر به دا حالت سر ته ورسي او دا پابندیانی کې دی یا دا غدي دا به ختم شي ځکه چې پرون لکه پرونه خبره ده چې
رشید صاحب تاسو راځم
پروفیسر صاحب ټلیفون وکړو هغه وی چیرې مونږ به دا مشال خان په حق له یو پروګرام کو غرنو هغه خدا سي بل څه موضوع خبره واخو خبره پکې دا سره له چې ما ته وی چې صرف عبد الولي خان نه استاد منیجمنت ساينسز په کومه شعبه ده نو په هغه کې تقریبا هغه سره تړلې چې کومه سمره سانګي دي نو 2000 کسان صرف په منیجمنت ساينسز کې دي حالانکه منیجمنت ساينسز تاسو پته ده چې په پښتنو کې دومره ډېر خلک په دې باندې نه پیږي او اوس چې دی نو دا خبره چې ده نو دا د الکانو او د جینکو د لپاره ان شاء الله چې دا مسله به ډېر زر تر زر تعلیم په ذریعہ باندې به مونږه څنګه رشید خان ویلو کنه چې را موضوع چې دا نو هغه تعلیم ده د بی تربیته زین اوس چې دا نو هغه اسانه شوی ده که خیری بل به زه رشید صاحب سره یو بل خبره بګدم او هغه تاسو سره شریکوم چې په انګریزي کې څومره ناول لیکل شوی دي کنه نو تقریبا په ټولو باندې بیا په هغه باندې فلمونه جوړ شوی دي او بیا په لکوس د فرانس انقلاب چې په 1789 کې راغلو کنه جی جولای 1789 کې نو په هغه باندې بیا اټیل اف ټو سټیز دا چارلز ډیکنز چې دا ناول لیکلو او هغه طرف ته په پیرس کې چې کوم جند هغه خول دي او په لندن کې چې کوم جند دي لکه موږ سر څنګه په خبر او کابل دا دا یو ټوین سټیز حساب وګورم دغه سي پاریس او لندن هميشه د پاره دا ټوین سيټيز کنسيډر شوي دي او په پاریس کې چې څه شوي دي نو هغه په لندن کې داغه اثرات راغلي دي او په لندن کې چې څه شوي داغه اثرات په پاریس باندې لکه څنګه چې تازه تازه څنګه د افغانستان د جنگ جګړه شروع شوه نو رحمت شاه سائل تاسو کو یاد یو نظم لیکلو چې په خپل وطن کې جنگ را پسر دي هلته هم زمرم دلته هم زمرم پر ټوپک دې پردیس څنګهار دی هلته هم زمرم دلته هم زمرم نو دا مونږه د پی خبرو کابل د یو بل د اثرات نه مونږ راوتی نشو نو خیر خبره ما بیا اوس اټیل اپ ټو سټیز باندې فلم جوړ شوی دی جین آستن زنانن لیکوال لگا نه او اغي شپګ نه ول لیکل دی او پشپګ وانه باندې فلمونه جوړ شوی دی تر دې اوس د دې وخت او د دې خبرو کو کنه نو محسن حامد چې کوم د 9/11 نفس کوم حالات په دې باندې په انګریزي کې ناول لیکلی دی ریلکټنٹ فنډامنٹلسٹ هغه باندې د ټک په امریکا کې مطلب فلم جوړ شوی دی او دلته عام اویلیبل دی او په دې ناول باندې تقریبا د پېښور د پاکستان په ډیرو یونیورسيټو کې په هغه باندې پی ایچ ڈی شولا دغسې مڈ نائٹ چلڈرن چې دی د سلمان رشدی ناول دی په هغه باندې فلم جوړ شوی دی آئس کینڈی مین چې دی نو دا بیپسی سیدو لیکلی دی او دې باندې عامر خان د هندوستان چې کوم اداکار دی هغه په فلم جوړ کړی دی په هندی کې یعنی په اردو یا هندی چې کومه ژبه ده دغسې پیسج ټو انډیا ډیوډ لین یو ډېر غټ نوم و د یورپین د فلم انډسټری یو ډېر لوی ډایرکټر و د هغه نوم چو نو دا یو ډېر یو اسټابلیشډ نوم و هغه پیسج ټو انډیا چې د هندوستان په پس منظر کې بیا خاص کر عزیز چې دی هغه یو افغاني ځان حسابوي چې زما لار نیته چې د افغانستان نه راغلی او زه افغان یم نو په هغه باندې خمددار فلم جوړ شوی دی اوس به زما دا د دې خبرو دا هغه دی چې موږ سره خیر وخم لږ دی خو بیا هم که فرض کا رشید صاحب ته دا خبره کېده ما چې یاره عام واقعات چې کم شوي دي لکه یوسف خان شیربانو باندې فلم جوړ شوی دی ادم خان درخانه باندې جوړ شوی دی عجب خان افریدی باندې جوړ شوی دی مختار خان باندې جوړ شوی دی فلم نو آیا د پښتو ناول داسې زمونږ په نظر کې راځي چې پاغه فلمونه جوړ شوی دي
نو اغي وختي خبر کول غوښته کاغه خبره هم دی خپلو کې او دې ته
به بارس خان صاحب ما دا کول غوښته وختو کې ډیر کم دی اول خو د بارس صاحب خبر له اعظم دا غدا خبر څه دي چې پاکو ما وی چې پښتانه چې دي وی چې خدا لکه غیر مفهوم ده نه نو زه یو خبره کوم لکه دا خبره زمونږ نه صحیح خبره د پښتنو کې که تاسو سموده شاته وګورئ نو دیبه ځنګل ته تی لرګي به راوړو دیبه پټو ته تی یې به کولې اوس هم ډېرې سمې د شي د پښتنو چې هلته شته دا کوچیان تي ګرځي پورا پورا کړه روانه یې خدي اواز یې سړي وسره نه نو دا خو غیر مفهوم نه کوي چې کله د سړو مفادات له خبره راشي هلته کې بیا وې دا غیر مفهوم ده نو اولنۍ خبره دا ده دویمه خبره په دې سره تړلې دا خو چې پښتنو ته دغه راغلو ګوره د ژوند جدید سهولتونه راغلو دوایي ځاد راغی موټر راغی ټلیفون راغی موبایل راغی انټرنیټ راغی او دغې استعمال راغی فیسبوک راغی خو زمونږ د ژوند چې کوم کنه دا جوړ نه شو د دې شاته یو فکر دی هغه فکر دا دی چې تاسو موږ د هندوانو د انګریزانو د زمانه واخلو نو تاسو ګورئ نذیر اکبر آبادی چې د هغه زمانه سره او د خلکو د تعلیم خلاف وو هغه دا نه غواړم چې زمانه لور دې لاړه شي دا په سکول کې پته نه لګي دا کم قسم ښځه سبق وایي دا کم قسم ښځې سره نه ایده دوه سره میلاویږي دا دم دوه سره میلاویږي نو دا یو فکر چې د انګریزانو پیدا سره او دا هغه خاص خلک هغه به کول لکه تاسو زمونږ ډیر لوی لوی شاعران دي چې راشي ولا هغه د خلکو د تعلیم مخالفت کوي نو دا یو فکر شی او دا یو
بخیدا کوشش شوه ده بیا د دې یو خاصه ډلې خلکو اوه وبخې قطسو بهرال د زمنګ به روانه موضوع کو د اومددی نه دې نه به شروع کو ګلزار جلال سه به برخ سه به چې د
باندې به خبره کو چې دا پاتې شو غواړم
او دا پاتې شو نو موږ راځو کې د ټلیفون ټلیفون قطع شو نو عمدغه ده چې د دغه ځین به خبر بیا واخلو د فلم په دې باندې تھیټر بیا به د لګ تاریخ ته پکې لاړ شو تھیټر چرالو چار اوست مثال په تور وړم بنې به دغه باغې به ذکر وکړو خو شوې هم دي بیا به ذکر وکړو ځکه دا سیاسي خبره تاریخونه هم پکې دي برق سه به نو بس خدای مراته روغ لره او جی خبر حکم ہاں زبر ٹیلیفون حکم نو پتی خبر خیر بھی گران کو ابر سر تاسو ډیر زیاته مننه شپه په خیر او ګلزار جلال صاحب تاسو ډیر زیاته مننه شپه په خیر او دغه شانتي رشید احمد خان صاحب او بخښ تاسو ټلیفون قطع شو کوم له خواره ته په مخه خا او شپه په خیر ګرانو دوی تاسو په مخه خا او شپه په خیر زه او زما همکار نه سر درې جاتل ته په مخه